سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د مرکم شپک بجې دی. تاسو موږ کله ازادي رادیو نه اورئ؟ په موکې د ایستاد خبرونو ته د ازادي چپ په نوم د طالبانو مخالفه ډلې دا کوي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر یوې پوسټې د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د یوې ویډیو په خپرولو سره دا ادعا کړې ده، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د ازادي چپ هوایي چې دا برید تیر مخام د کندوز ښار په څلورمې امنیتي حوزې ترسره کړي ده. دا ډله ډېر کله پر طالبانو د حملو ورته ادعاګانې کوي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان اکثر د ازادي جبهې او د ملي مقاومت د جبهې په نوم د بلې مخالفې ډلې دې ډلې ادعاګانو په اړه خبرګون نه ښیي. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری اژانس د خبریال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ دې دوه بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې د هم راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ کېږي چې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. انصاری د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه راووت. د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو، د خپل ځان له سانسورولو، نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک دا خدمات ترلاسه کړي. اوچا نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د یو بیان په ترڅ کې ویلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23% ښځې، 53% نارینه او نږدې 10% مالونه لرونکي کسان دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلالی د مرحوم په 15 ویلي چې د هیواد ولسوالیو 22% اوسیدونکي اوس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ته وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایډن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړه. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایډن دنده په یو اونۍ کې پای ته رسیدلې او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 6 لوړه وکړي. ښاغلی ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اگست په 1 د افغانستان ووتل. دا موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شو. د 2020 کال د اگست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آوینو مې دروازه کې په یو انتحاري حمله کې چپړه یې د داعش ډلې ومنله. 14 امریکایي پوځیان او یو سلاویا ډېر افغانان ووژل شو. او اوکرایني چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي دي او ګڼ اهداف یې پنه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکرایني دولتي مرکز مشر اندري ګوالین کونن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل په دې حملو کې د روسیې په انګلیس، ساراتوف، کازان، بریانسک او تولا سیمو کې ګڼ شمېر اهداف یې وشتلي دي. د ګوالین کو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي. دا خبری مجله از فرشته سحاق در توانند کوم وړاندې دا راپور نو واوري. د طالبانو د حکومت لخوا بیا یو شمیر استادان منفق شوی دي.
چې زین استادان منفق شوی دي او زین استادان بیا تبدیل شوی دي کدری بسونه ایدری بسونه تا.
د ژمی سړې هوا سره پورزګان ولایت کې د خلکو ستونزې
تاسو په تکلیف یې شو هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ وړي دي. دا عملیات مرزا اوس به خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړي بېرته په لار باندې عملیات کېدلې دي بېرته په خراج کېدلې کندهار.
د دې راپورونو تر څنګ نور راپورونه هم شته. نړۍ ته به هم سر ورکاره کو را سره اوسئ.
ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولس استادانو ته منفقه مکتوب استولې دی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو د شیخ زاید پوهنتون مشرانو له معلوماتو هم ډډه کړې ده. په دې اړه زموږ د همکاري فیروزي عزیزي راپور ته خوښ شي.
د کونړ او د کابل پولیټکنیک پوهنتونونو د شریعت او د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقیدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقی او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلیدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او پوهنځیو د بیلابیلو مضامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو تجربو په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړی دی.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي د کدري بسونو اداري بسونو ته. زموږ هغه استادانو کې کېږم چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټي کورنۍ دي، او د غټي په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې د دېګن چې استادانو سره پوهنتون ته ځم چې په
ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یاد استادانو د منفقی خبره خبره شوی ده. دغه پوهنتون یو مسل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او پوهنځي ځینو استادانو له لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړې دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
فرانسوي چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین کریسټال په نوم د تولیدونکو نشې توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه مفصل راپور د حدیث پردیس په غږ واوري.
په افغانستان کې د ډول ډول نشه یي توکو د تولید په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریسټال په نوم د تولیدونکو نشه یي توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریسټال تولیدیدونکو نشه یي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورځپاڼې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشه یي توکو کارونه کمه ده، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغه پدیدې لږ وخت سره مخامخ ده. د ورسپاڼې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخبر زیاتیدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفتامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفتامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پوډر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر اختیار وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د 2023 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفتامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفتامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فیتامین د استعمال د ځوانانو په منځ کې یوه جدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنی په ځوانانو باندې یوه جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښې دي. د دې معنی د استعمال همدارنګ نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي لامل ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډېره ګټه یې د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسه داسې یوه ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مطالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي و په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو به هم زموږ غلازاتی رادیو ناوړی د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواک خبريالانو ټولنه په یو غړی اعلان کړي د طالبانو حکومت یې غوښتي چې د افغان خبري اژانس په خبريال مهدی انصاری باندې د لګیدلې تورونه لغوه او نوموړی د سمدستي خوشي کړي. په همدې اړه د ابدي سپوږ مې راپور ته وښی.
له هغه وروسته چې د افغان خبري اژانس یو خبريال مهدی انصاری د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبريالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالف رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه کور ته روان وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یو همکار د نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از اینکه به 1.5 سال حبس محکوم شده جای تاسف هست، به خاطر اینکه مهدی
دا ډیر د تاسف ځای دی چې مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم شوی. دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوې وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. داسې کړنې او محکمې د خبریالۍ کار سخت له ننګونو سره مخ کوي. که داسې دوام وکړي هیڅوک به د خبریالۍ جرأت ونه کړي.
خبرنگارا صورت بگیره کار رسانه‌ای واقعا دشوار میشه و سقف آزادی بیان در افغانستان به صورت چشمگیری پایین آمده و از این از بین خواهد رفت.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعا یو ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مو ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرېنږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړ کیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسي او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونه ګوښل سي اړ کیږي چې واقعیتونه پټ وساتي. خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي که لږ هم وسي یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمع بله وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته ورسېدل په افغانستان کې له نیمایي برخې ډېرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پرېښي. د هېواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرونیونو ځورونو او تاوتریخوالي پېښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سرې نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پېښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سمواره ستدلې د یوې نړیوالې موضوع ته له سودان څخه را رسیدلې راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د رکړې عملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې پر جګړو سربېره بې وسلې د خلکو ژوند تریخ کړی او میلیونونه انسانان یې له ګواښ سره مخ کړي دي. په همدې اړه د احمد تکل راپور ته غوږ شئ.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونیو توغندوی حملو لږ تر لږه 130 کسان ووژل. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم درمان خرګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. د اومباده د بیړنیو خدماتو خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلې دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم درمان ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفو وسلوالو ملیشو د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پوځ په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمې چې له څه باندې یوه کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. د سودان جګړې د دې هېواد د تاسیساتو پر ویجاړولو سربیره لسګونه زره کسان ووژل، له 12 میلیون ډیر کسان یې بې ځایه او ډیر خلک یې له قحطۍ سره مخامخ کړل. پاوز او مخالفې ملیشې دواړه پر ملکی وګړو او روغتیاپالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پروا راکټي حملو تورن دي. د تېرې یکشنبه په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمان په اوم بادانه هیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او وی ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له 70 زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي چې سکل به د سودان له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان له سختې خوارځواکۍ او د ټول هیواد په کچه نږدې 25 میلیون خلک د غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یوازې اوربند په سودان کې د قحطۍ د زیاتېدو مخه نیولی شي.
لخبرونو ور اخوا
دا اورزګان کندهار لار د ژمی پر اتک سره د خلکو ژوند نور هم سخت شوی دی. په دې لوی لار چې زرګونو خلک د تګ راتګ او د اقتصادي فعالیتونو لپاره ترې کار اخلي، موټر چلونکي او مسافرین د ژمی پر اتک سره د سخت ستوندو سره مخ دي. په همدې اړه لسیمه نه د زمونږ د همکار راپور ته وکړي.
د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلونکي او مسافر وای د ژمی پر اتک سره د اورزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دی. د اورزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافر وړونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لار ده، د ورستي ورشتون لامل هم زیانمنه شوی ده. موټر چلوونکي وایي د لاري خرابوالی نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند یې هم له جدي خطر سره مخ کړی دی.
چې دلته بشپوه شپون مشران ولاړي اجزي خواران جي چې د سوي بیا پریوي خټو ته وشتي بیا د پانوس خاورې اخی بیا په سړک باندې اچي، نو ډېر په تکلیف باندې تېرېږي او دوی ورځي
داس په تکلیف یې شو هم سخت سخت ټپیال نو سره تللي موږ ولیدي. دا عملیات مریضا وچ به خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی دي، بېرته په لار باندې عملیات کېدلی دي، بېرته په خدای کېدلی کندهار
مو لپاره بېخي مهمه ده که بارونه راځي، شاط راځي، که اسپاریان مریضان راځي.
ابل را دوه دوه مټره وتله، بیا د عباس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجه سه چې نشي کولای شي مانا تیر سي مندونه یې وړي، د غیر سیلابونه راغلي دي.
د یادلاري مسافر هم د ژمی په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر اورزګان پورې 3 ساعته لار او 6 ساعته وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونې ده.
یعنی د افغانستان کې د اورزګان د ولایت لار دونه خراب ده چې پاره خو نو ورونو واسمنو نه ګرځ ویني، دنیا روغ لیونه و پسکه و به صدې ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خرابوالی خو نو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دوه مدرمه پنچرې ده چې نسې ته ورته وګوره، دا موټر د ګوره چې دا شام پکې پراته دی، هغه چې ګوره چې په هغه ماندې کې ناشې دا سار رسیوي دي د شاولي کوټه سره دا وسره رسیږي، نو ته عبارت د دې کې خو د خبرو کار نه دی د دې لارې د خرابیان.
موټر چلوونکي وایي د لسیزو راهیسې د دې لارې د اساسي رغولو غوښتنه کړې خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یوازې ژمنې کړي دي خو عملي ګامونه یې نه دي اخیستي.
نو موږ ته چې لاره جوړه سي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه، زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نسو راچولی نه، لاره خرابه ده، مشران سپک سپک را بارونه، که لاره جوړه سي بیا به موږ هم یو څه وزن مراچوونه، کرایه به زموږ د وسره ارزانه سي نه، بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلی، مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو د غلاره غټي روزانه را پیدا کی لاش پی دل تکو لاش پیال تکو شلش پی کیجه با شلش پی کیوا پیرا کو پا پیرا کی مشت وزر و تزر کالدار را پاتیج وشتنم داده چیز مش سر جمکاری و کی دغه از مش سواری شپاش کاسو مخ کی دغه دیو شی پاتی دی وسگر سرا شیم نه پاتیج بشکی
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلاری زینی برخه جوړې کړي خو ای پلان لري چې یادلاره په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي د اورزګان او کندهار لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره حیاتی اهمیت لري د ژمي په موسم کې نور هم خرابېدونکې ده خلک د دې لارې د خراب وضعیت له امله سخت زیانونه ګالي دوی له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دې لارې د اساسي رغونې لپاره جدي ګامونه واخلي او د خلکو ژوند دی وژغوري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
په هم خرغلې د کندهار میرویس حوزوی روختون ترغلی ناروغان او پایوازان د درمل او روغتي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله د روختون ته مراجعه کوي خو ډاکټران ورته سپارښتنه کوي چې نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو راونیسي نور حال په دې راپور کې
میرویس حوزوی روختون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز دا غرختون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار زابل روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې اتوان نه لري میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري املاتړ کېده خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستي بندې شوې که څه هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي خود روختون سرچینې وایي د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي د روختون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لورې د درملنې لپاره د روختون تراوستي ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سروش په مال ته بستر کړه ول تا غول بوز چې په خنيته دلته چې میرا وسل تر نو خدغه د پرتاده وس د کان لو پلاستر و شو با ټولم پکې ماته او موږ راوستل د غریبې تر اس دلته ده پېچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته والا کومبای کستن چا شي ټول مرته پکې ماته دلته
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومانو څنګه ده خودلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روختون تراولي خودلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي
پندل سغوانی پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مې د سخت پرته دلته چرازم شربت هم په وادي د کلینې هم په وادي سیروم هم په وادي د سیانې ګرد په بارکې اوس مریض مې دغه نن درې مې چې د سخت پرته د ناملونې درې نه کوي درې ګرد شان مش خپل په بار راتل کې وي په بار سره وړي ولکه یو شلرو دغه مسکینان چې خپل د بدالي د مریضان راوړل چې دلته راځم ارسه په بار وای ورس په بار راول
د هلمن وسیدونکو صاحب ګل وای په روختون کې هیڅ ډول روغتیایي خدمات برابر نه دي ډاکټران ناروغان اړباس چې له بازار څخه درمل او نور طبي توکي رانيسي
د هلمن ولایت څخه مریضان اوسل دي دلته زموږ د مریضانو د دواو د خوراکي هیڅ ترتیب نه دی برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو نو دا سمه په وزن موږ سره سره چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدات زما سره 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 زی یا د کښینې لاس پرې ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر نو ورور موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره دی د دوا او د ډوډۍ کومک وسی نو موږ یې 5000 لزر روپی برابر کړی هغه خپل کړیا د کړیا ترتیب برابر کړی نو موږ ته دا معلومات نشته چې د دې چا سره نست مخکې د تارڅ خدمت کړي
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست او د میرویس حبزوي روغتون د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. میرویس حبزوي روغتون په 1453 هجري لمریز کال د چین هیواد په مالی ملاتړ جوړ سوی. دغه روغتون د چینایي شفخانې په نوم هم مشهور دی او د تیرو 50 کلونو راهیسې د سویلي ولایتونو لپاره د عامې روغتیا خدمتونه وړاندې کوي.